د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو پاک کړي. دوستانو، په یو بل نیم ساعت خبري مجله کې مهرکلی کوو. دا مو د دې نیم ساعت خبري مجلې د سر موضوع ده. مخکې له دینه چې ریپورټونو او نور موضوعاتو ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. له عصمت سر ونه یو
د افغانستان لوی درسیز له پاکستانی چارواکو سره د عملیاتو پر هماهنګي خبري کړې دي. په اسلام آباد کې وی تروریستي ضد محکمه یو تن چې د هند ممبئی په تروریستي برید تورن وو په ضمانت خوشي کړی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر له نړیوالو قدرتونو سره په خبرو کې نرم شوډلې دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د پاکستان له لوی درستیز او د استخباراتو له مشر سره خبري تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د عملیاتو پر همغږي راڅرخېده. جنرال شیر محمد کریمی آزادی رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل پاکستانی چارواکي اوس په دې پوښیوي چې تروریزم دوست او دشمن نه پیژني او باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
د نظامی چوکاټ کې زموږ په منځ کې دا خبرې شوې چې باید یو بل سره همکاري وکړو، هماهنګي وکړو. عملیات مشترک اصلي او حمایه کننده دواړو خواو ته یو بل سره په تفاهم کې اجرا کړو، یو بل ته معلومات ورکړو د دښمن په حق له تروریست په حق له تروریست تروریست تر څو چې وي.
ښاغلی کریمی هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دغه دو تنو پاکستانی پوځي مشانو له افغانستان څخه د ملا فضل الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار کې یو 14 کلن هلک مخې تر دینی ولې چې انتحاري حمله وکړي. د دې ریاست خبر پاڼوي د بلال په نوم دغه هلک له خپل یو ملګري سره د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول شوی دی. د کورونا چارو وزارت ساتنمن میر افغان ته چې کابل ښار ته د انتحاري حمله کوونکو مخاوني ولاد اتل پولیس لقب ورکړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې انتحاري حمله کوونکو د سراچې موټر په واسطه چې چاودیدونکو مواد پکې بارول غوښتل چې په کابل ښار کې وژونکو حمله وکړي، خو پولیسو کابل ته د ننوتو مخاوني ولاد. د کابل نوی امنیت قومندان وای د شار د امنیت د ټینګښت لپاره نوی پلانونه او طرحې لري. لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی آزادی رادیو ته په یو مرکه کې وویل د دې پلانونو په عملی کولو سره به په کابل کې د بیلابیلو جرمونو مخه ونیول شي.
موږ د کابل د ښه امنیت راوستو په خاطر باندې خپل پلانونه په درې مرحلو تقسیم کړي. یو اوږدمهاله ده، بل منځمهاله ده، بل لنډ مهاله ده. امیدوار یم چې په کابل کې د سازمان یافته جرایمو او د تروریستي اعمالو دفع ترتور کړی.
رحیمی ورسته لدی د کابل امنیت قومندان وټاکل شو چې په کابل ښار کې پر لپسې تروریستي حمله وشوه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د هیواد لومړی میرمن یو زرو څلور سوه کورنیو سره ژمنې مرستې کړې دي. ارګوایي د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل غنی دغه مرستې له سعودي عربستان څخه ترلاسه کړې او په بغلان، سمنګان او خوست ولایتونو کې اړو کسانو ته ویشلې دي. په اسلام آباد کې یو تروریستي ضد محکمه د یو تن چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د تروریستي برید په تراهی تورن و ضمانت ومانه. محکمه نن زکی الرحمن لکوی ته حکم ورکړ چې پر ضمانت تر خوشی کېدو مخکې د شاوخوا 15000 ډالر معادل پیسې وسیقه ورکړي. دا پریکړه یوازې 48 ساعته وروسته لري وشوه چې پاکستانی طالبانو په پیښور کې د پاکستان د پوست پر یوه ښوونځي په برید کې 141 تنه ووژل او حکومت ژمنه وکړه چې تروریستان به وځپي. باور کېږي چې لکوی د پاکستانی سخت دریځې ممنوع شوې ډلې لشکر طیبه عملیاتي مشر دی. نوموړی یو له هغو کسانو څخه دی چې پرې تور دی چې د ممبئی په حملو کې مرسته کړې او د دې برید پلان یې جوړ کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران د خپل اتمی پروګرام پر سر له نړیوالو قدرتونو سره په خبرو کې ډیر نرمه شودلی دی. پوتین نن په خپل کالنۍ خبري غونډه کې وویل په دې نه پوهیږي چې ولې د بندیزونو د پای ته رسېدو په بدل کې د ایران د اتمی فعالیتونو د محدودولو په هکله تر اوسه پورې وروستۍ موافقه نه ده شوې. ایران او د نړۍ شپږ هیوادونه چې روسیا او چین هم پکې شامل دي ځان ته د جولای تر لومړۍ پورې وخت ورکړی چې موافقې ته ورسیږي. پوتین وویل روسیه چې په ایران کې یو اتمی ریاکټر جوړ کړی او غواړي څو نور جوړ کړي له تهران سره پر اړیکو به محدودیتونه وضع نه کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې مرکز په لندن کې دی وایي ویره ده چې د اسلامي دولت وسلوالي سختریزې ډلې به په سوریه کې د شیطات قبیلې ټولټال 1900 تنه وشلي وي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل د شیطات قبیلې غړیو په دیر الزور ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو سره جګړه کوله. او کورد پیشمر جنگلوی د امریکا په مشهید ائتلاف د هوایی حملو په ملاتړ د عراق د شمال ختیځ په سنجر سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو پر ضد حملو ته دوام ورکړ. عراقي کورد ځواکونو د اسلامي دولت له سختریزو څخه د سنجر شارګي د بیرته نیولو لپاره پرون برید پیل کړ. دا شارګوټی په اگست میاشت کې د اسلامي دولت د سختریزو لاسته ورغلی و.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې مو وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کورنیو چارو وزارت وایي ډیر ضرب د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. د دې وزارت ویان نن ویل چې د وضعیت د لیدو لپاره د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دانګام ولسوالۍ ته تللی. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پاکستان د پوځ لوی درستیز ورسنا د ملا فضل الله د نیولو یا ورسپارلو په اړه کومه وختنه نه ده کړي. په دې برخه کې به د جنرال شیر محمد کریمی سره چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دی یو ځانګړې مرکه درته وړاندې کوو.
دوی کله چې راغلي وو قطعاً داسې خبره دوی نه ده کړې چې هغه په موږ ادعا وکړي او دوی په دې پوهېدلی دي چې اوس موږ بېلې هماهنګۍ نه او همکارۍ نه بله لار نه لرو. دواړه
د کابل د نوي امنیت کمانډان سره د یوې مرکې په ترڅ کې له دې خبرېږي چې د کابل ښار د امنیت لپاره څه پلانونه لري. په افغانستان کې د یوناما د دفتر مشر د فرا ولایت والی ته نن یو ستاین لیک ورکړی دی خو په فرا کې ځینې خلک په دغه ستاین لیک خوشاله نه دي. دا ریپورت هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د امریکا او د کیوبا مشرانو په ټلیفون خبرې کړي او دواړو هیله څرګنده کړې چې وروسته له نږدې شپېتو کلو ډیپلوماټیکي اړیکې ولري. د کورنیو چارو وزارت وایي ډیر ضرب د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړي. د دې وزارت ویان نن خبریالانو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د وضعیت د لیدو لپاره د کورنیو چارو سرپرست وزیر دانګام ولسوالۍ ته تللی دی. تفصیل له خان محمد سین ناورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست محمد ایوب سالنګي د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د عملیاتو رهبری کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ یوې خبری ناستې ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د دانګام ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاک شي.
آقای سالنگی هم امروز به دانگام رسیده. ما تانستیم به صدها نیروی اضافه هم از اردوی ملی و پلیس ملی به صاحب فرستیم.
سالنگی صاحب نن دانگام ته رسیدلی. مونږ توانیدلی یو چې د پولیسو او ملی اردو په سلګونو نوي ځواکونه سیمې ته ولیږو څو له خلکو سره مرسته وشي. انشاءالله ډیر ژر به د دانګام ولسوالۍ د تصفیه خبر واوري.
دا په داسې حال کې ده چې د کونړ له خلکو جوړه شورا ولسی ټولنه وایي چې د دانګام په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله په سلګونو خلک د کورونو پرېښودلو ته اړ شوي او نن سبا په سړه هوا کې له ښځو او ماشومانو سره د ونو لاندې اوسیږي. شورا غړو ویل وسلوال طالبان د سیمې هغه خلک په نښه کوي چې د حکومت په پلوۍ وسلې اخیستي او د خپلې سیمې د دفاع په خاطر یې لښکر جوړ کړی دی. د کونړیانو په دې ناسته کې چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه پکې په ولسی جرګه کې د کونړ ځینو استازو هم ګډون کړی و. د ناستې ویناوال ویل دا وسلوال هغه پاکستانی طالبان دي چې شمېر یې څه باندې 2000 ته رسیږي، په مختلفو وسلو سنبال او شاوخوا 2 کاله مخکې په دانګام ولسوالۍ او ځینو نورو سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د ولسي ټولنې مشر انجینیر ګل آغا حسنی وویل چې که حکومت د دانګام ولسوالۍ له خلکو سره عاجلې مرستې ونه کړي ستونزې به یې زیاتې شي.
دا جنگ دردناک په دې دی چې یو خو د خپل نسوړي مارانو چې مونږ چیچل کیږو دغې ده، او دا زموږ د محلي ادارې او د مرکزي مخکنۍ مرکزي ادارې ډېره د غلطې پالیسۍ نتیجه وه چې دې حد ته موږ راوړو. او بله دا ده چې زموږ ښځې ماشومان سپینګیري هغه چې کورونه سوي دي هغه چې د کورونو نه راوتي دي، دا واقعاً چې لویه تراجدي ده چې د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې فعلاً معملاً روانه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ولایت په سرحدي سیمو کې د نامنیو او نښتو خبره کیږي، بلکې د راپورونو له مخې له 4 کلونو راهیسې کله د پاکستانی طالبانو او کله د پاکستان د پوځ لخوا په دې سیمه توغندي ویشتل کیږي. سربیره پر کونړ د نورستان په سرحدي ولایت کې هم له 2 کلونو راهیسې ورته پیښې تکرار شوې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د وضعیت د لیدلو لپاره د انګام ولسوالۍ ته تللی دی، خو د ځایي اوسیدونکو لخوا په شکایتونو کې ویل شوي دي چې حکومت تر 4-5 ورځو عملیاتو وروسته دغه سیمې ته پاملرنه کړې ده، او په تیرو 4-5 ورځو کې ځایي خلک ډیر ځپل شوي دي. روحلان وری په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال دی، را سره په تماس کې دی. انوري صاحب، تازه تاسو په سیمه کې د اوست دنګام ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ هلته کورونه واغه سیمې چې تر برید لاندې وي له بریدونو نه خلاصې شوي دي، او ویل چې یو شمېر خلک هم بې ځایه شوي دي، بې ځایه شو وضعیت څنګه دی؟
ان صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. نن موږ خپل دنګام ولسوالۍ ته تللي وو، هلته مو د کورنیو چارو سرپرست وزیر وکتلو ایوب سالنګي، هغه سره هم خبرې وکړې، همدارنګ د سیمې خلکو سره کوم پاسون کون کې چې هغه سره خبرې وکړلې. پاسون کون کې همدا وایي چې زمونږ کورنۍ غړي په طالبانو په محاصره کې پاتې دي، او هلته دا سویم ورځ ده چې هغوی ته خوراک څښاک نه رسیږي، او همدارنګه ځینې زخمیان دي چې هغوی بې درملو پراته دي. نو مشکلات ډېر زیات دي، او هلته نوي عملیات شروع شوي دي د اردو ملي او د افغان ځواکونو نورو افغان ځواکونو لخوا. عملیات تر یو اندازه پورې وړاندې تللی دي، خو په لوړو څوکو باندې طالبانو سخیله وسلې لګولې دي، او لاندې په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. نو نن هم تر مازدیګره پورې ماښام پورې جګړه روانه وه، موږ چې راوتلو هم جنگ وو، او خلک یوازینۍ غوښتنه دا کوي چې باید دلته هوایي ځواکونه راشي او دوی سره مرسته وکړي، تر څو هغه ځایونه چې دوی پکې د دوی خپل خپلوان پکې بند پاتې هغې ته افغان ځواکونه ورسیږي. موږ د ایوب سالنګي سره خبرې وکړلې، هغه ویل چې موږ د دغه عملیاتو د خطر سره کولو لپاره یو غوره پلان جوړ کړی دی، او په دا به عملي کوو. خو خلک وایي چې دا سویمه ورځ ده چې افغان ځواکونه او د دوی مسؤلین موږ ته وایي چې موږ پلان جوړ کړی دی، موږ به پلان باندې څه وکړو چې دلته زمنګا کم کسان چې بند پاتې دی هغه وجل شي، طالبان ژوندې ونیسي. نو دوی سره د ایوب سالنګي سره د ولسی جرګه کې د کونړ استاد حاجی سخی مشوانه هم راغلی وو، هغه هم ویل چې موږ په مرکزی حکومت باندې دا فشار راوړی دی چې زر تر زره هوایي ځواک تلته راولېږي، او که راوی نه لېږي نو دینه وروسته موږ نه غواړو چې زمونږ په دې سیمه کې د ملي اردو یا د نور افغان ځواکونو همدارنګه د پاسون کوونکو وینې توی شي، او د هغه همدارنګه د نړیوالو ځواکونو نه ګیله وکړله چې باید دوی سره یې مرسته کړې وای، خو نور وختونو کې چې دلته جګړه نه وي، راځي بې پیلوټه تیارې راځي په طالبانو بمباري کې، خو دا څوره چې دلته جګړه ده او ښه ویني چې دلته په سلګونو طالبان راجمع شوي دي، بیا هم کوم اقدام نه کوي. خو طالبان وایي چې ذبیح الله مجاهد څو شېبې وړاندې ټلیفون کړی و مونږ ته، ویل چې مونږ ولسي خلک نه دي محاصره کړي، او زمونږ جنگ هلته د محلي پولیسو په خلاف روان دی، نه مو ماشومان محاصره کړي او نه مو د چا کورونه سوځولي دي. خو خلک دا شکایت کوي چې هلته زمونږ کورونه سوځول شوي دي او زمونږ ماشومان محاصره دي. مجاهد دا نه مني، هغه دا هم نه مني چې دوی سره بهرني وسلوال په جنگ کې شریک دي.
ډیره زیاته مننه روحلان وری و چې له کونړ نه د دانګام د ولسوالۍ تازه حال راکوه. نن دغلتا د کورنیو چارو د سرپرست وزیر هم د وضعیت د کتلو لپاره ورغلی، وویل چې وسم په سیمه کې جګړه روانه ده او خلک لا هم د مرکزي حکومت نه د هوایي ځواک مرسته غواړي. دا د ازادي راډیو ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشر ژمنه کړې چې افغان ځواکونو سره به پوځي عملیاتو پر مهال لازمه همغږي کوي. د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د استخباراتو مشر د چهارشنبه په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له کمانډان سره د لیدنې لپاره کابل ته ورغلي وو. اجمل تورمان د دوی د لیدنو کتنو په اړه نور حال راکوي.
که څه هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه همکارۍ ته تل د شک په سترګه کتل کیږي، خو دا ځل د پاکستان د پوځ لوی درسیز ډاډ ورکړی چې د تروریزم ضد عملیاتو کې به له افغان حکومت سره همغږي کوي. د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی وایي پاکستان اوس دا درک کړی چې له افغان لوري سره له همغږۍ او همکارۍ پرته د تروریزم له شره نشي خلاصېدای. خاغلی کریمی د پنځشنبه پر ورځ آزادۍ رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو په خپلو ملاقاتونو کې د تروریزم د ځپلو ژمنې کړې دي.
دوی راغلي وو چې جناب ولسمشر صاحب ته د دې اطمینان ورکړي چې دوی هر نوع امنګي ته آماده دي. دا طبیعي چې رئیس جمهور هم دی استقبال کړ په همدې باندې چې په دا یو ښه نیت ته موږ باید تفاهم او با اصطلاح هم امنګي ته انکشاف ورکړو. پس زموږ وظیفه ده د نظامیانو چې په ټول د سرحد کې د عملیاتو اجرا کولو، هماهنګي ایجادولو او یو بل سره تفاهم کول او معلوماتو شریکولو لپاره باید هڅې وکړو، کوشش وکړو او دې ته انکشاف ورکړو.
د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشران د چهارشنبه په ورځ په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته راغلل او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له قماندان سره وکتل. په کابل کې د ایساف یا نړیوال ځواکونو قومندانۍ هم د دغو خبرو پخلی کړې او ویلې دي ایساف هیله مند چې دواړه خواوې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. بلخو د جهادي مشر او د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ د نجات ملي جبهه وایي چې کابل ته د راحیل شریف سفر د پاکستانی مشرانو د ناکامو سیاستونو پټول دي. د دې جبهې منشي زبی الله مجددي وایي پاکستان غواړي په دې ډول کارونو سره په افغانستان دا پړه واچوي چې تروریستان په همدې هیواد کې دي. کابل ته درغلي پلاوي هدف زما په نظر دا و چې خپل ناکامۍ ته تغییر ورکړي او مونږ ته وایي چې پلانای طالب په افغانستان کې دی او یا افغانستان په داسې مسایلو کې لاس لري. افغانستان هیڅکله هم تروریستي او انتحاري عملیات نه دي تشویق کړي او نه یې په چا حمله کړې. د خپل د پاکستان اداره د تروریستانو د ملاتړ پیاوړتیا او هڅولو په سر کې ده او له دې انکار نشي کولای.
که
څه هم د پاکستان د لوی درستیز وروستی سفر افغانستان ته او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد د همکارۍ او همغږۍ ژمنه کیدای شي، په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو خزیره وي. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې پاکستان کله هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل ژمنو ته صادق نه دی پاتې شوی. یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې پر ښوونځي د پاکستاني طالبانو برید چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله ښایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان موقف ته بدلون ورکړی وي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې غری پټونه مرد کړل چې ګوندي د پاکستان لوی درستیز د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دوی څخه د ملا فضل الله د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې ده. جنرال شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته په یوې ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستانی چارواکي اوس په دې پوښیوي چې تروریزم دوست او دښمن نه پیژني او باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. له خغلی کریمی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې
جناب کریمی صاحب، په ځینو راپورونو کې داسې ویل شوي چې د پاکستان دغه دوه لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې کابل ته راغلل چې په پېښور کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه ډېره یوه لویه خونړۍ حمله وشوه د مخالفینو لخوا. ځینې کسان په دې باور دي چې دغه مقامات د دې لپاره راغله کابل ته چې کابل ته وایي چې دغه حمله د تاسو لخوا نه په موږ باندې وشوه. دا څه په دې ملاقات کې مطرح شوه؟
نه، قطعا دا خبره زره دوم دا چې هر څوک وایي هغه د دوی خپل دي په اصطلاح د دوی مفکوره ده. داس خبره دوی نه ده کړي چې هغه په مونږ دا وکړي او دوی په دې پوهېدلی دي چې اوس مونږ بېلې هماهنګۍ نه او همکارۍ نه بله لار نه لرو دواړه.
بله کریمي صاحب، ویل کېږي چې د پاکستان د دو لوړپوړو چارواکو له افغانستان نه د مولانا فضل الله د سپارلو غوښتنه هم کړې او دا یې هم ویلي چې که چیرې افغان حکومت ورسره راضي وي دوی غواړي په یوازې سره یا په مستقله توګه د افغانستان په سرحدي سیمو له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې مستقل عملیات وکړي. داسې څه موضوع یاده شوه؟
نه، ټوله خبره په همدې وه چې ترورست ترورست دی، د ترورست په مقابل کې مونږ باید مشترک عملیات وکړو، مشترک موقف ولرو او ټول معلومات د دښمن په حق له یو بل ته ورکړو. مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی او نه مونږ دا مانو، ځکه چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه اوسیږي، نه مونږ پناه ورکړې ده. ولې دا چې سرحد ډېر اوږد دی، سرحد ډېر پیچلی دی، ډېر امکان لري چې لکه نورو بعضې ترورستانو غوندې چې دې خوا یې خوا ته ځي او راځي، شاید کوم وخت کې به تیر شوی وي. ولې زیاتره وخت دی په خپله د پاکستان ای خوا ته د خط ای خوا ته په ولسو هغه کې ایجنسۍ کې تګ راتګ کوي. دی سیار نه ثابت نه دی، سیار دی همیشه. مونږ ترورست پناه نه ورکړې ده، نه ورکوو.
په دې ملاقاتونو کې له ولسمشر سره ستاسو سره بالاخره د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په کومو مسایلو باندې موافقه وشوه یا څه پرمختګ وشو په دې برخه کې؟
ارزو کوم دا خو دا د خبرو لړۍ ده چې هغه د اعتماد جوړولو د باور جوړولو لپاره مونږ هڅه کوو. خبرې همدا خبرې دي چې مونږ ته هم د جلالت محب ولسمشر صاحب توصیه همدا ده چې تاسو په سرحد کې خپل سیمه کنټرول کړئ، ځانونه قوي کړئ، خپله خاوره خپل خلک وساتئ. او له دې سره په هماهنګۍ کې مونږ اوس دا کوشش کوو چې کچیرې په یوه سیمه کې مونږ عملیات کوو، دوی باید له خوا نه حمایوي عملیات وکړي. که دوی عملیات کوي، مونږ له دې خوا حمایوي عملیات وکړو، تر څو چې هغه په ټول د سرحد کې په یوه منطقه کې دښمن له دواړو خواوو ضربه وویني.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز د سفر او د افغان چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه څرګندونه کوله.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
خلک او مدني ټولنو غړي وایي چې د کابینې په اعلان کې ځان د امنیت ترڅنګ د خلکو پر اقتصاد هم ناوړي اغیزې کړې دي. د پنځشنبه په ورځ له حکومت نه وغوښتل شول چې نور نو خلک په انتظار پاتې نشي او د کابینې د جوړېدو لپاره دې زری اقدام وشي. قاسم سولمل له نور تفصیل سره.
افغان حکومت وایي دوی هڅه کوي څو د نوي کابینې غړي وړ او ژمن کسان وسی، خو د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره دی. دغه مدني ټولنې له حکومت څخه غواړي چې د یوې اونۍ په جریان کې نوې کابینه ولسی جرګې ته د باور یا عدم اعتماد رایې د ترلاسه کولو په خاطر معرفي کړي. دوی د غوښتنې په داسې مهال مطرح کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه باندې اتیا ورځې تیرې شي او لا هم حکومت نه دی توانېدلی څو د نوې کابینې غړي معرفي کړي. د افغانستان د مدني ټولنې د شبکې غړی سید ناصر موسوي وایي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ ورځ تر بلې امنیتي او اقتصادي وضعیت ستونزمن کړی دی. دی وایي هر ورځ چې د کابینې معرفي کول ځنډېږي، امنیتي او اقتصادي وضعیت ورسره خرابېږي. د دولت 15 کلن او 10 کلن پلانونه لا تر اوسه معلوم نه دي. په مجموع کې اوس داسې یو وضعیت راغلی چې خلک نه پوهېږي دولت کوم لور ته روان دی. د مدني ټولنې غړي نه یوازې دا چې د کابینې پر ژر اعلانې دو ټینګار کوي، بلکې وایي چې نوي وزیران باید دوه تابعیت لرونکي ونه وسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو اونۍ مخکې د دیني عالمانو په غونډه کې ویل چې نوي کابینه به پر راتلونکو درو اونۍ کې اعلان کړي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر پلورونکي وایي چې د کابینې ځنډ او ناامنۍ د دوی پر بازارونو ناوړه اغېز کړی دی. د کابل ښار یو دوکاندار اغا محمد د ازادي راډیو ته وویل دا چې کابینه نه اعلانېږي نو سوداګر هم دې ته زړه نه شه کوي څو هېواد ته مال وارد کړي.
دا چې دا وزیر صاحبان کابینه یا نه تعینېږي یا په دې کې څه مشکل ده، د دې په خاطر باندې موږ کاروبار باندې زیات اثرات غورځولي دي او دې نامنه بیخي زیات، ځکه چې خدای پاک دې په ملک کې قراری راولي چې یو تجار مو کولای شي چې مال راوړي او جنس راوارد کړي.
بل پلورونکی خالد بیا له نامنه شکایت کوي چې د کارونو ته زیان رسولی دی.
لارنټیانو ډېر څه کاروبار بېخ خوند نهسته، بازار کې څوک هم اوس نه ګرځېدل ډاره کابینه خو هغه غم نه ده معلوم سوی، پرشاد بېخي اوس نهسته.
کتون کې وای انتخاباتي سنوزو لالوړان دی په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اغیزمن کړی وو، او اوس دا چې حکومت د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نو د کار د خلکو لپاره تازه اندیشنې جوړې کړې دي. د خلکو مدني بنسټونو د اندیشنو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به دا ځل د کابینې د معرفي کېدو په برخه کې خپلې ژمنې له اعلان سوي وخت سره سم عملي کړي او کنه.
افغانستان کې د یوناما دفتر د فرا ولایت والی ته نن یو ستاینلیک ورکړ، خو دغه کار د ولایتي شورا له عکس العمل سره مخ شو. ولایتي شورا وایي چې د فرا والی په دغه ولایت کې د ولس لپاره خدمت نه دی کړی او باید یوناما ورته د ستاینلیک نوی ورکړي. له فرا څخه زموږ خبریال احمد شاه فطرت رپورټ راکړي.
د فرا ولایت والی ته د یوناما دفتر لخوا د ستاینلیک ورکړه په دغه ولایت کې د ولایتي شورا د کلک برګون سره مخ شوه. په فرا ولایت کې د یوناما دفتر مشي الینا د دغه ستاینلیک د ورکړې په وخت کې وویل چې د ځکه د فرا والی ته ورکوي چې ډیر کار د سولې په برخه کې کړی دی.
تقدیرنامه صادر کردن نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد به جناب محترم والی صاحب و به خاطر همکاریش با دفاتر سازمان ملل متحد و نقشش در روند صلح و انکشاف و البته تقدیرنامه به تمام مردم فرا میتونه باشد.
پندی هر که دفعه ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم در ستاینلیک در خصوص رو پوخ که خپل ځینې اشتباهان و منلی او وی وجه در غول عمل دفعه ولایت د خلکو څخه بخښنه غواړي او در ستاینلیک دفعه په ټول خلکو پورې اړه لري. زه بیا هم دفعه د ولسمو څخه
زړه د خپل اشتباهات او معذرت غواړم، معافی غواړم او دی باید ما په دې باندې وبخښم. کوشش به میدای، تلاش به میدای، هڅه به میدای چې زه خپل ځان د اولیم د خپل ځان د قانون سره برابر کم او هغه کړنې چې زه کوم هغه باید د قانون سره مطابقت او سر
د فرا ولایت ولایتي شورا د ستاینلیک ورکړه د فرا والی ته یو ډرامه بولي. د ولایتي شورا غړی د عادل قانی وایي چې د والی د کړنو څخه هیڅوک راضي نه دي او نه باید د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ دفتر پرته له دوی او د خلکو د مشورې څخه دا کار کړی وای.
د شورا ولایتي او د ولس په نمایندګۍ زه دا خبره تاسو ته وایم، دا د یوناما دخوا یو سم تصمیم نه دی نیول سوی، بلکې دا شخصي تصمیم دی چې د والی صاحب د یوناما په ترمابینس دا پریکنده سوی ده. ولس هر روزه هر ورځ د والی صاحب پاک له شکایتونه را روان دي، شکایتونه لري د والی صاحب څخه. نو ولس په دې نه دی خوشاله چې والی صاحب ته یو تقدیرنامه ورکړي، بلکې د ولس په نظر دی به ټمبل نامه دته ورکړي.
د فراه ولایت والی ته په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما خواستین لیک ورکول کیږي چې ډیری فراه اوسیدونکو هغه په فساد تورنوي او وایي هغه کارونه چې د خلکو سره ژمنه کړې و نه دي ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کرد.
دا روسی ولسمشر نن په مسکو کې ویل چې د هیواد اقتصاد خراب شوی دی، خو ولادیمیر پوتین ویل چې په دوو کلونو کې به بیرته وضعیت عادي شي. پوتین د اوکراین موضوع ته هم اشاره وکړه چې لامل یې لویدیز پر روسی اقتصادي بندیزونه لګولي. د روسی د ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر لوی دي ستور پوری کړ چې غواړي د برلین یو نوی مجازي دیوال جوړ کړي. ولادیمیر پوتین له روسانو سره ژمنه هم وکړه چې اقتصاد به بیرته ورخوي. د روسي ولسمشر په کلنی خبري کانفرنس کې چې عادتا د کال د روسي ورځو تر رخصتي مخکې وویل چې د روسي اقتصاد به بیرته سم شي او دا رغونه به دوه کاله وخت ونیسي. ولادیمیر پوتین چې نن د سلګونو خبریالانو مخې ته خبرې کولې وویل چې د روسیې پر اقتصاد د راغلي تاثیر علتونه بهرني دي چې په دغو کې په نړۍ کې د تیلو د بیو ټیټېدل شامل دي. د روسیې ولسمشر درې ساعته او شل دقیقې خبري کانفرنس ته خبرې وکړې چې دا غونډه په مستقیم ډول د روسیې دولتي تلویزیون خپروله. پوتین کیف ته اشاره وکړه، ویل چې په اوکراین کې اصلي ستونزه جوړه کړې ده او امریکا د روسیې او لویدیځ ترمنځ د اختلاف د پیدا کولو اصلي مانع دی. پوتین وویل موږ له سیاسي نظره پر چا برید نه کوو، موږ د خپلو ګټو دفاع کوو او موږ لویدیځ همکاران په ځانګړي ډول امریکا دغه نه خوښوي. د روسیې ولسمشر بیا وویل چې کیف د اوکراین په ختیځ کې ناوړه عملیات پیل کړي دي.
В нашем общественном сознании то, что происходит на юго-востоке Украины.
Возмущение земли эсас на выходе Украины по хатиски пишут о гуруно по хакатке, да гачахистоно амалияти, чрез Киев те чарваку лалури раванди, а бар акс хабара нада. پوتین زیاته کړه چې ماسکاو د کیف او د اوکراین د ختیځو سیمو د اوسیدونکو د خلکو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کوي څو ستونزه هواره شي. له اپریل راهیسې د اوکراین په ختیځ کې تر 3500 ډیر کسان د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو دا خبری مجله پای ته رسو. په دې خبری مجله کې چې کوم مطالب، ریپورتونه او خبرونه خپاره شوي، تاسو کولی شئ چې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې له عکسونو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بله خبری مجله پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل پست